له جمعیت ګوند سره د مذاکرات او د بیا پیل پاړه سونه ویل. د حکومت او جمعیت ترمنځ دغه کړکیچونه وروسته له هغې زیات شول چې ولسمشر غنی د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا منظوره کړه، خو ښاغلي نور د ولسمشر پریکړه ونه منله او ځان د بلخ والي اعلان کړی. د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور له لرې کېدو نږدې دوه میاشتې تېرېږي، خو لا هم د بلخ د والي په توګه دنده پر مخ وړي. ښاغلي نور خبرداری ورکړی که چیرې مرکزي حکومت په بلخ کې د هغه لاسلیک باطل اعلان کړي، هغه به په ورته اقدام لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي په نظام کې د سیاسي کړکیچونو دوام به هیواد له بحران سره مخ کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل
دغه اقدامات د مطرحو سیاسي ګوندونو او یا اشخاصو لخوا ترسره کېږي، دوې ستونزې به پای کې لري. اوله ستونزه دا ده چې دا به په سیاسي بې ثباتۍ منتج شي یا منجر شي. دویمه ستونزه چې درېږي هغه زموږ د ملت کچه ده چې متاسفانه په ملت کې
خغلی زواک د سیاسي اجماع په جوړېدو ټینګار وکړ. ویل لومړی باید ټول سیاسون خپل سیاسي اختلافات پرېږدي او د افغانستان امنیتي او اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره هڅې وکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسؤلان،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
درنو اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنۍ چپه 1289 او FM 100.5 ز سلطان محمد سروریم په تخنیکی چارو کې میر احمد صافی لمسره کومک او همکاري لري. په دې ترتیب راځو د خبرونه ورستی برخه ته. لومړی د اساسي او بشري حقوقو 19 پروګرام اورو او ورپسې ژوند په شیبو کې نشریږي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. کپ دې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتی یا سالم اداره چتول کیږي؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو مخکې له دوی چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې اداري سلامتی یا همغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي. او یو سالمه اداره موږ هغه ادارې ته ویلې سو چې په هغه ادارې کې د هغه ادارې ټول استازي د دې ورتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وزه سوی دي هغه پوره کړي او لاس ته راوړي، د ادارې نورمونو توپیر وکوي سي، او هغه حقوقي زندونه چې د دوی په ادارو کې دي هغه وکوي سي چې کشف کړي، او بر علاوه د دې هغه وکوي سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کوم ادارې دي یا د هر ادارې چې دوی په هغه کې کار کوي وکوي سي چې هغه هدف وپیژني او د دوی د حل لپاره یا لاسترونه لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او اخلي. نو دغه ادارې ته مونږ کوي چې وسالمه اداره وایي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د اداري فساد د لغوي او اصطلاحي معنا په اړه معلومات ورکړي چې څه مفهوم لري؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دوی چې خپل اداري فساد تعریف کړم، باید وایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څیر دی چې ریښې یې ژر وي او له منځه وړل یې ډیر زیات سخت وي، یعنی د هغې ریښې ډیر زیات قوي دي، او په هره ټولنه کې یا په هره اداره کې چې دغه فساد رامنځته شي د هغې له منځه وړل ډیر زیات توانایي غواړي، او باید ډیر زیات کار وسي د دې مشکل او یا د دې مریض د منځته وړلو په اړه باندې. نو که فساد مونږ تعریف کو لغوي تعریف کو وایو چې فساد په فارسی کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنی راغلی ده. انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کیږي چې همدا سرغړونه کیدای سي حمله اخلاقي قواعدونه وي او یا حمله قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي. یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي موږ دې ته کوی چې فساد وایو. او کله اصطلاحي تعریف د فساد موږ وکړو د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت اداري په اساس باندې، اداري فساد هغه فساد ته ویل کیږي چې د اداري فساد یا خپل فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره. نو دې ته کوی چې موږ فساد وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي، څو ډولونه لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی. د یو تقسیم بندي په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی، چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي، دوهم هم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي، او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده. دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو ځکه چې دا بعضي نور قواعد او مقررات مر سره لري. هغه تقسیم بندي باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم، هغه دوه ډوله ده چې موږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري له بده مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئی فساد یا وړوکی فساد چې موږ ورته وایو. چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډیر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټیټ پوړي مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي یا د ګمرکاتو له مامورینو له اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې موږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري او موږ سره لاس په ګریبان یو.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت څخه هیڅ نورو چې موږ وو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزاد رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کوم عواملو لمخه فساد رامنځته کیږي.
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات مختلف عوامل لري چې غواړم نن بعضي اساسي مورد ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي د سیاسي ارادې نشټوالی د فساد سره په مبارزه کې، ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي چې فساد له منځه یوسي، بلې هیڅوک نسي کوی چې دا فساد له منځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپلو هغه شخصي منافعو په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده له منځه یوسي، ځکه چې کدا پدیده له منځه ولاړ شي نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافعو نسي کوی چې لاسته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده. یعنی حکومت زموږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیفه ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق کړي. یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځته راغلی د دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي، نو دا یو اساسي سبب کیږي چې فساد منځته راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تضمینېدل ده. یعنی زموږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي که په دولتي اداراتو کې وي او یا هم که په شخصي اداراتو کې وي، د دوی راتلونکی تضمین نه ده. یعنی دوی هیڅ نو داسې تضمینات نه لري یا داسې بیمه نه لري چې دوی دغه پاساس باندې وکوي چې د زرونه جمعي ک یعنی موږ فساد هم ونکو، موږ رشوت هم ونخلو، موږ اخلاص هم ونکو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول سوی دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه پاساس باندې کوي چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي لامل بل ګڼل کیږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامستولو کې رامستکولو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي هغه د خلکو ناپوهي ده، د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې. یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي او دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې. یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کار ورکوي، دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرني ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله سي. په دې حال کې دوی نه پوهیږي چې دا دغه خلکو اساسي وظیفه ده او هغوی د دې لپاره ناستي چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرني واخلي. بل اساسي لامل د ټولنیزو واکونو اغیزه ده. یعنی هغه بعضی ټولنیزې حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې چې هغه د فساد منصر رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده. چې له بده مرغه زموږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه اندامات نه ورکول کیږي. یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته هیڅ توجه نه کیږي، نو زه هم ولې باید دومره تلاش وکم، کوشش وکم چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي، د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد ته مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده. یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی زموږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زموږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري. یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د ټولنې افراد یا اتباع یې په خپله ټولنه کې ولري دوی له هغو نه محروم دي، چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته راوړم له دغه کار نه له دغه وظیفې نه نو زما آینده به څنګه کیږي، زما راتلونکی به څنګه کیږي. او اخري مورد ته چې زه غواړم اشاره وکم هغه د اخلاق او معنویت بوران دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سره ترسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځان نه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي. چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر امس کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي.
ډیره مننه.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible